لارې ملت څرګند کړي.
نن د 1402 کال د کانکور دوهم دور درې ورځې آزموینه په ننګرهار، کونړ او میدان وردګو ولایتونو کې پیل شوې چې نن 2 بجې پای ته ورسېده. سږ کال داسې مهال د کانکور آزموینه اخیستل کیږي چې په ټول هیواد کې هیڅ یوې نجلې ته د کانکور په آزموینه کې د ګډون چانس نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلو ولړزول. لومړی زلزله چې د شپې په 8:30 ورپسې نن سهار شاوخوا 5 بجې وشوه د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د تېرې شپې زلزله د ریختر په اندازه 5.3 درجې وه او مرکز یې هم د هندوکش د غرونو لړۍ ښودلې. د یادې ادارې په وینا دا زلزله د افغانستان تر څنګ په پاکستان، هند، تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوې. په افغانستان کې دا زلزله داسې مهال کېږي چې 5 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې 4 هیواد بللی وو چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دي او له امله یې وچکالۍ، طوفانونه، واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د اسد له 8 څخه تر 12 نیټې پورې شاوخوا 1000 تن افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د طالبانو حکومت خوړو او درملو ادارې مسؤلین ویلي چې تیرې وکال کې د څه باندې 15 میلیارد افغانۍ په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي. د دغې ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت له راتګ سره د ناقانونو وارداتو مخه تر ډیره نیول شوې ده. د طالبانو چارواکي داسې وخت درملو د وارداتو د خوالي او د نظم دراوستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت لړټېدو او د لوړو بیو څخه شکایت کړی. درنو اوریدونکو، اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز ورزشي خبرونه درنو مینوالو سلامونه درته کوم او هیله من يم چې تیر اونۍ مو خاطره کړی وي. د لوبو په بیلابینو ډګرونو کې د افغانستان لوبغاړي خزلې دلې دي. لومړی به مو د فوټسال ملي لوبډلې له راستراوړو آگا کړو. یا د لوبډلې د منځنۍ آسیا په کچه دویم مقام ګټلې ده. د افغانستان او پاکستان کرکټ ادارو په ګډه تایید کړی ده چې د رواني اگست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به سره سیالۍ وکړي. د دې سیالیو د نیټو او لوبغاړو بشپړ حال هم درته په خبرونه کې وړاندې کوو. د استرالیا او انګلستان ترمنځ د آسیاز لوبلړۍ په برابر توګه پای ته ورسېده، خو دوه انګلستاني لوبغاړو پکې تقاعد ود اعلان کړ. کرکټ بورډ غواړي روانه میاش فرست کلاس سیالۍ ترسره کړي، خو د لوبډلو غوره کولو بیا لوبغاړي ناهیلي کړي دي. د امریکا د میجر لیگ کرکټ لومړنی پړاو د راشد خان اړوند لوبډلې په تلولۍ سره بشپړ شو او راشد خان تازه پریکړه کړې ده چې نه غواړي د انګلستان په سلبالیز ټورنمنټ کې سږ کال ولوبېږي. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو. ملتیا مو وکړئ، زه بختیار ساحل. د خبرونه پایل د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې لورسته او لاسترون نه کوو. یا د لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا فاتلولیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان درې لوبې وګټلې، یوه یې مساوي کړه او یوه یې وبایلله. تر یادو سیالیو وروسته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ کې د پرمختګ ترڅنګ په آسیا کې هم 14 مقام ته رسیدلې ده. نور جزئیات به له فریدی سیال وورو.
د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د مرکز آسیا یا کافا اتلولیو پترتسکی دویم مقام ترلاسه کړ. د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولی چې د جولای په 10مه نیټه پای ته ورسېد، افغان لوبډلې د نمبرو په جدول کې دویم مقام ترلاسه کړ او په دې سره د دې سیالیو د نائب قهرمان جایزه یې وګټله. د یادو سیالیو پترتسکی افغان لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې چې درې یې وګټلې، یوه یې وبایلله او بلې یې په مساوي توګه پای ته ورسوله. افغان لوبډلې خپل نمرې سیالۍ د جولای په درويشتمه نیټه د قرغیزستان هیواد پر وړاندې تر سره کړ چې 15 د صدور پر وړاندې یاد سیالي وګټله. د غرازی د یادی میاشتې په 23مه نیټه دویمه سیالي د ترکمنستان هیواد پر وړاندې و چې څلور د درې پر وړاندې بریا وموند. د فوتسال ملي لوبډلې خپل دریمه سیالي د آسیا په کچه د فوتسال د نومړی درجه لوبډلې ایران پر وړاندې تر سره کړ چې یاد سیالي 15 د یو پر وړاندې ایران وګټله. د مرکزی آسیا د فوتسال په سیالیو کې افغان لوبډلې د کوربه تاجکستان پر وړاندې هم مهمه سیالي تر سره کړه. که هم د لوبې تر وروستي او شیبو پورې افغان لوبډلې برلاسي و، خو تاجکانو په اخیری شیبو کې د مساوي ګول ووهه او په دې سره یاد سیالي 2-2 پر وړاندې مساوي شوه. د یاد لیګ په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د ازبکستان پر وړاندې مهمه لوبه تر سره کړه. دغه سیالۍ چې د جولای په 10مه نیټه وه، 3-2 پر وړاندې افغانستان وګټله. د کافا لیګ د نمرو په جدول کې افغانستان تر ایران وروسته دویم مقام درلود، چې په همدې سره د یادو سیالیو د اتلولۍ جام ایران او دویم مقام جام افغانستان وګټه. باید ویل شي چې د فوتسال ملي لوبډله به تر دې وروسته په تایلند هیواد کې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ادارو په یو تازه پریکړه کې ویل دي چې د رواني اگست میاشتې پورسته ونې کې به درې ورځې سیالي تر سره کړي. دا ځل به دا سیالي د افغانستان په کوربتو په سریلانکا کې تر سره شي. افغان کرکټ ادارې ویلي دا لومړی ځل دی چې افغانستان له پاکستان سره د ورځې سیالیو لوبلړۍ لوبوي او سیالیو ته د خپل لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ هم ورکړی دی. دا رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوشنبه پر اعلان وکړ چې د راتلونکو اگست میاشتې پورستوي کې به له پاکستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼې کې ویل سی چې دغه سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې د اگست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. د دې ادارې په وینا چې د دې سیالیو کوربتوب د افغانستان کرکټ بورډ پر غاړه لري. افغانستان تر دې وړاندې په عربي متحده اماراتو، هندستان او قطر کې د خپلو میلمه لوبډلو کوربتوب کړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې په سریلانکا کې کوربتوب کوي. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به د سریلانکای هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره شي. لومړۍ دوه سیالۍ به د مهالویش له مخې په هامبنټوټا او دریمه او وروستۍ سیالۍ به کولمبو کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي ملي لوبډلې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې درلودې چې د بنګلادیش په وړاندې د ورځنیو سیالیو د لوب لړۍ ګټلې څرګند مثال دی. شغلی اشرف زیاته کړي له آسیا جام او نړیوال جام مخکې افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې کړي دي. لومړی د سریلانکا سره په سریلانکا کې، بیا بنګلادیش سره په بنګلادیش کې، او اوس د پاکستان سره په سریلانکا کې لوبیږي. هیله لرم چې دغه لوبې به را روانو لویو لوبلړیو کې زموږ د لوبې په چمتووالي کې مهم رول ولوبوي. د ویلو ده چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې ویل دي چې غواړي د اگست میاشت په 10مه نیټه د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. دا ځل د دې سیالیو لپاره لوبډلې له 50 څخه څلورو ته راکمې شوې دي. تر دې وړاندې په فرست کلاس سیالیو کې شپږ لوبډلې هم لوبېدلې دي. که څه هم د کرکټ بورډ ادارې ویلي هغه مستحق لوبغاړي چې یادو سیالیو ته نه دي غوره شوي، اکثریت یې د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ په ازموینه کې پاتې راغلي دي. بل لور ته بیا ګڼو لوبغاړو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې فرست کلاس ته په نلو غوره کېدو مایوس دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د کورنیو سیالیو په لړ کې به فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه سیالۍ به د اگست په 10مه نیټه په ننګرهار او خوست ولایتونو کې پیل او د سپتمبر تر 14مې نیټې به دوام وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د احمد شاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ چې له دې وړاندې د هیواد د 50 زونونو په استازیتوب 50 لوبډلو پکې برخه درلوده، دا ځل به یې په شپږم پړاو کې څلور لوبډلې هندوکش سټرایکرز، ماهیپر ستوري، میوان چمپیونز او پامیر اتلان ګډون ولري. کرکټ بورډ وایي دا ځلې د لوبډلو شمیر له 50 څخه څلورو ته راکم کړی او موخه یې دا ده څو ملي لوبغاړو ته د لوبو ښه زمینه سازي وشي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دې فرست کلاس سیالیو پر مهال به هره لوبډله یو د بل پر وړاندې دوه دوه سیالۍ کوي او ټول ټال دیارلس سیالۍ به ترسره شي. د یادو سیالیو د پیل په لومړۍ سیالۍ کې به ماهی پر ستوري د هندوکش سټرایکرز پر وړاندې د خوست په کرکټ لوبغالي کې د لوبې ډګر ته ښکته شي. همداراز دویمه سیالۍ به د میوند چمپیونز او پامیر اتلانو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو د تیر کال اتلولي عامو لوبډلې ګټلې وه. د امو او بندي امیر ترمنځ پایلو به که څه هم بې پایلې شوې وه، خو اموزون د لومړۍ پاڼې په ګټلو د یاد جام اتلولي خپله کړې وه.
د انګلستان او استرالیا ترمن د اشیاس ټیسټ لوبلړۍ بشپړه شوه. په دې سیالیو کې لومړنۍ دوه سیالۍ استرالیا او دوه نورې انګلستان وګټلې، خو یو لوبه د ورخت لامل مساوي شوه چې د لوبلړۍ هم په مساوي توګه پای ته ورسېده. دا چې استرالیا د انګلستان ملمو نو د اشیاس ځانګړې ټرافي بیرته استرالیا ته ورټل شوه. د دې سیالیو پر مهال دوه انګلستاني لوبغاړو تقاوت هم ملان کړی دی. اکرام الله اکرام موله بشپړ تفصیل خبروي.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیاس لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ هم د جولای په 1 نیټه د لوبې په 15 ورځ د کوربې انګلستان په بری سره پای ته ورسېده. یا د سیالۍ د لندن په وول لوبغالي کې پیل شوې و چې استرالیا ونه کلای شول د انګلستان د 324 منډو هدف پوره کړي. دوی دغه سیالۍ د 9 منډو په توفیر وبایلله. د ایشیاس د ټیسټ سیالیو په یادې لوبلړۍ کې لومړنۍ دوه سیالۍ ملما استرالیا وګټلې، خو په درېمې سیالۍ کې د انګلند لوبډلې بری وموند. د دواړو لوبډلو ترمنځ په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالۍ په مساوي توګه پای ته ورسېده. په یادې سیالۍ کې د انګلستان لوبډلې برلاسه و. خود لوبی په څلورم او پنځم ورځ شدید اورخ لنګلستان د بریا هیلې واخیستې. د دې لوبلړۍ پنځم سیالي د لندن په اول لوبغالي کې د جولای په 20 نیټه پیل شو. دا ځل استرالیا په 14 غټلو تو په 54 غوړه کړه. انګریزانو په دواړو پاڼیو کې 233 او 395 منډې وکړي، خو استرالیا چې په لومړۍ پاڼۍ کې 12 منډې مخکېواله هم درلود، په دویم پاڼۍ کې تر 340 منډو جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې سیالیو په وروستیو کې د انګلستان چټک توپ اچوونکی سټورات براوډ په ناڅاپي توګه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا یو وروستۍ نړیواله لوبه ده او تر دې وروسته به هیڅ ډول نړیوال کرکټ نه کوي. براوډ که څه هم په دې سیالۍ کې څلور لوبغاړي وسوځول، خو په وروستیو کې دوه مهمې وکټې واخیستې چې له عمله انګلستان دا لوبلړۍ په برابره توګه بشپړه کړه. ښاغلي براوډ په ټیسټ کرکټ کې 1400 وکټې اخیستې دي او دا تر جیمی انډرسن وروسته دویم چټک توپ اچوونکی دی چې دومره وکټې سوځولي. که څه هم په ټیسټ کرکټ کې براوډ یو له بریالیو توپ اچوونکو شمیرل کیږي، خو په لومړي ځل د 2009 کال په شل اوریزه نړیوال جام کې هندي یوراج سنگ پرې په یو اوور کې شپږ وهلې وي چې هغه ریکارډ اوس هم د یوراج په نوم ثبت دی. دغه راز د دې سیالیو په پای کې بل انګلیش لوبغاړي موین علي هم وویل چې دا یو وروستۍ ټیسټ سیالي ده. هغه یو ور وړاندې هم له ټیسټ سیالیو تقاوت اخیستی و، خو د دې ایشیاس تر پیل وړاندې ترې هیله شوې وه چې دا لوبلړۍ هم د انګلستان لپاره ترسره کړي. ښاغلی علي چې ال راونډر لوبغاړی دی، په ټیسټ کرکټ کې تر 3000 زیاتې منډې او تر 200 زیاتې وکټې اخیستې دي، د ویلو ده چې د دې ایشیاس د وروستۍ سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه کریس اوکس او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا میچل سټارک او کریس اوکس په شریکه وګټله.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
د امریکا د میجر لیگ کرکټ پایلوبه د مای نیویارک لوبډلې په تلولې پای ته ورسېده. پایلوبه د جولای میاشتې په 1 نیټه ناوخته د مای نیویارک او سیاتل اورکس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د 2 وکټو په توپیر نیویارک وګټله. سیاتل لوبډلې لومړی توپوهنه کړې وه او د 140 منډو هدف یې ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره په توپوهنه کې کوانټن ډیکاک 80 منډې کړې وې. مای نیویارک لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې افغان راشد خان ښه وځلېد. هغه په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي وسوځول. نیویارک ورکل شوی هدف د لوبډل مشر نیکولاس پورن د 130 منډو پر منډ په 14 اوور کې د 3 وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. دا لومړی ځل و چې په امریکا کې د کرکټ سوداګریز لیگ ترسره کیږي. باید وویل شي چې مای نیویارک لوبډل هم د ممبئی انډیز لوبډلې د مالک 58 لوبډل و او په یاد لیک کې ګڼو نورو هندي پانګوالو هم پانګه چونه کړې وه. په استرالیا او نیوزیلند کې د 22 هیوادونو د خزینه فوټبال په پیل شوی نړیوال جام کې تر دې دمه سویس، استرالیا، جاپان، انګلستان، نیدرلند، فرانس، سویډن او د کولمبیا لوبډلې په خپل ګروپونو کې مخکخه دي. د ګروپي پړاو سیالۍ به د اگست میاشتې په 3 نیټه بشپړې شي او بیا به د 14 غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د 14 غوره لوبډلو پړاو د اگست په 15 نیټه د سویس او اسپانیا په لوبي سره پیلېږي او د همدې میاشتې تر 8 نیټې دوام کوي. د یاد پړاو تر بشپړېدو وروسته د کوارټر فاینل مرحله ده چې هغه به اگست میاشتې په 11 منېټه پیل شي. باید وایو چې د دې نړیوال جام پیلوبه د اگست په 16 منېټه ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونو ریپورتونو برخه بشپړه شو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. دا اونۍ مو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر اتلونکو فرست کلاس سیالیو مرکه چمتو کړې ده. په دې مرکه کې د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له مشر نظیم جار عبدالرحیم زی او پخوانی لوبغاړي وسنی روزونکو دولت خان احمد زی سره غږیدلی وو. راځي نور په مرکه کې ووري. جار صاحب د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالیو لوبډلې ولې له 15 څخه څلور تر کمی شوې دي؟
فرست کلاس سیالي خو موږ وختل چې کیفیت خسی چون په پنځه ټیمونو او پاره کې د سلوبغاړو هم لوبې کړې وي چې کوم چې پس کلاس سټیټس ته دوی برابر نه ونو به یې بني نو ما غوښنی وجه دا و چې موږ خپل چې کیفیت خسی او ایواز پیوړ او تکړه لوبغاړي چې رښتیا هم د پس کلاس ور وي نو دغه پوجم دغه لوبډل پنځه نه څلور تر اخته تکړه وي.
احمد زه ستا سوراتو وای د فرس کلاس یا څلور ورځې او سیالې لوبډلې ل پنځه څخه څلور ته کومول مناسب کار دی؟
بندا بالکل څلور لوبډلې سي دي د دې تر شا یو پیکر دی چې مونږ یو معیاري انتخاب وکړو. یو معیاري لوبغاړي په معیار برابر لوبغاړي باید فرست کلاس وکړي خو نه دا داسې نه ده. یو خو زنونه تر منځه تللې دي او بل خبره دا ده چې معیار په دې نه راځي چې لوبډلې کمې کړي. معیار سیده د لوبغاړو په روزنه راځي. لوبغاړو ته باید د ټولو زنونو لوبغاړو ته باید ان سیزن او پری سیزن او یعنی په کال کې باید دوی ته درې روزنیز غټ کیمپونه وسی. په دې باندې چې د لوبغاړو معیارونه سي دي اوچتېږي د دوی فټنس کیمپونه وسی او دوی مختلفې د دې په مختلفه روزنه باندې کار وسی. مطلب د دوی په تخنیک باندې په ټاکټکس باندې په فزیکس او منټلی په دې ټولو شانو باندې باید کار وسی. ټول کال باید کار پیوسی بیا به سیدا فرست کلاس او کلیستی او کار ټورنمنټي هغه به معیاري کیږي. د لوبډلو په کومولو باندې یو ټورنمنټ هیڅ کلب نه معیاري کیږي.
درته وی یادو لوبډلو مخ کې د سپینغار میسانګ بوست باندې امیر او مو نمونه لرل. په دې نمونه کې څه ستونزه و چې بدل مکړل؟
او پنځه وړ نمونه چې دي زونه پنځه وړ ډیر غوړه دي. یو خدای دې چې دم غړې پونګه په کې سټراکچر کې زونه هیڅ نه لرو چې زونه دی وی. بل دا و چې کله لوبډل چلور سینو بیا چلور نمونه نه کیږي چې پنځه وړ نمونه چلور غوړه کې مدغه به انصاف نه و. همدغه یو لامل و چې دغه نمونه بدل شو.
احمد زه تاسو جواب د لوبډل د نمونه د بدلولو په تړاو څه دی؟
بالکل مخکې پنځه زونونه وو او باقاعده نمونه بلرل او د دې ايديا شاته یو دا شی نو سې د لوبډلې د صرف نمونه ولري. هغه زون کې مسولین وو د دې لوبډلې په انتخاب کې رول لاره د لوبډلو په روزنه کې رول لاره. لوبډلو ته به کمپونه او تورنه برابرول لوبغاړي به منسجم کول نو هغه یو پورا اداري وی هغه صرف نمونه نه وو. بورس زون پورا یو اداره والته خلکو سټول د بورس زون سمره اړوند نور ولایتونو دغه هغه به سمبالول. دوی بسیدا د ګروندونو لپاره پمزکو پیدا کولو کې په مارکیټینګ کې او د لوبغاړو په روزنه کې د لوبغاړو په انتخاب کې د لوبغاړو په منسجمولو کې په کمپونو کې او د لوبغاړو په حق غوښتلو کې د خلکو ډیر زیات رول. نو دا صرف دا نمونه نه وو چې په دې نمونه صرف لوبډلې وي. د دې شاته ډیر لوی آیډیا وه او خلکو سي دا ډیر خدمات کړي دي او ډیر خدمات د افغانستان کرکټ لپاره د لوبسه پورستا. د نمونه کې باید هیڅ ستونزې نه وي. د نمونه باید نورم سټایل سي وي. د نمونه ته ډیر کار سوی وي بلکې د نمونه ادارو ته ډیر کار سوی وي او د ته ډیر رښت ورکول سوی وي.
فکر نه کوي چې ډیر زیات لوبغاړي مو نه دي غوړه کړي کوي و بل لوبډل هم وي شاید ګړو نور مستحق لوبغاړو ته چانس ورغلی وي.
درې مو پوښتنه ستاسو فکر نه کوي چې ډیر لوبغاړي غوړه کړي خیر ورک ولیک خو ځکه کوم رول نه لرم. هغه سلیکشن کمیټه کار ده اب ختنه سلیکشن کمیټه نه کوی خبي او دی یو ټیسټ خو ما یا ټاکل سوی ده. حال دا چې الکان ته وختي خبر ورکول سوی نه دی یو مشمخي خبر ورکول سوی ده چې یو ټیسټ زنه برابر کی.
احمد زه سپ تاسو څه فکر کوئ کوي بل لوبډل اضافه شوی و دی کې به څه ستونزه وي؟
بالکل کچې ته منګه زنونه لرلای زنونم لرلای او دین زنونو لپاره منګه یو منسجم یا یو سم سیستم لرلای سی خپل دي زون لوبډلا ته روزنیس کیمپونه وای یو خپل زون کې لوبي کولای دي. تاسو کوچینګ سټاپ وای دي سره ټرینر وای حتی دي سره یو سلیکټر هم وای او دی خپل ولته روزنیس کمپونه کولای یو زون بل زون دعوت کولای کله چې دوی رسمي لوبې نه وای نو دا ټیمونو به ډیر رشد کړی وو په هره برخه کې او مخکې سما په خبرو کې ویلې چې د لوبغاړو کمول سی دی یا د ټیمونو کمول سی دی دا د ټورنمنت معیار نه جګی د ټورنمنت معیار د لوبغاړو صحیح روزل جګی باید لوبغاړو پر روزنه باندې کار وسی نه په کمولو باندې دې سره هغه لوبغاړي ډیر لوبغاړي لمنځلاړه چا چې په 3D کې ډیر زیات رنزونه کړی او ډیر زیات کارکردګي نه کړی
د یو یو ټیسټ یا ازموینه د کوم لوبغاړو لپاره دا وایي ملي لوبغاړي هم باید دا ازموینه ورکړي
نو ملي لوبغاړو خو یو یو ټیسټ نه ورکړي ځنه په خپل سفرو هغه کې ورکړي دا یو ځل کورنی کرکټ لکار نه موږ یو ټیسټ اخیسته
احمد زه سبا د کورنی کرکټ یو لوبغاړي په کلب لیول ولایتي او درې ورځې سیالیو کې ټاپ پرفارمر وي خو یو ټیسټ کې پاتې راځي فرست کلاس کې نه خستل مناسب کار دی
یو یو ټیسټ ډیر یو د سیم مضمون ګرځیدلې دا د لوبغاړو په منځ کې یو یو ټیسټ به لکسي تشریح کو یو یو ټیسټ کله هم د دې لپاره نه دا چې د لوبغاړي انتخاب دی پی او سی یا د پی ډراپ یو یو ټیسټ یو فزیکی عمل ده چې ته د یو لوبغاړي غا فزیکی توانایي ګوري چې د توانایي د فزیکی په کوم لیول کې ده لږه لیول نرسته د تماغه سي ټرینر د دل لپاره ماغه سي فزیکی تمرینات ډیزاین کوي تر سو پوري چې د لوبغاړي لیول دی وګوري او بیا هغه سي تمغه پروګرام ورته ډیزاین کوي او په مې لیول باندې د ماندې فزیکی تمرینات وکي یو یو ټیسټ هڅ کلم د دې لپاره نه ده چې لوبغاړي د پی ډراپ سي بل خواته تخنیکی اړخ ته راځو بل سدا یو ټیسټ پورا یو تخنیکی پروسه ده ډیر خلک ورسره بلد هم نه دي بل اړخ ته راځو ست یو ټیسټ سدا په غواټه مضمونه ده دوی کرکټ بورډ سدا د یو مضمون ټیسټ تخلي نو په کار ده دی سدا باید دی وو اتو وړو مضمونونو ټیسټ واخلي لکه رکی څلوېخ میټر سپرینټ ده رکی پوش اپس دی رکی پول اپس دی رکی بال تروینګ دی په ایکسپلوسیو پاور ده پاره ده رکی flexibility da yaga ke jam da lower body power da یغه کې دا شین چې دی دا د دې ټیسټ مو اخستل سي دا په سلو کې څلور اته نمرې سي دی باید ته واخلې نو هغه ټیسټونه نه اخلي دوی صرف منډي والا ټیسټ اخلي سي هغه دوی انډورنس ټیم نه ګوري او دې باندې باید یو لوبغاړی ډراپ نسی ځکه دا د لوبغاړو مهارت نه ده دا مهارتونه نه دي د لوبغاړي د پاره غټ مشکل شي سي دا هغه مهارت حاصلول دي او مهارت جوړول دي او مهارت عادت ګرځول دي سي دا ډیر ټایم اخلي یو یو ټیسټ خو کدی ټایم اخلي نو شل ورځې کې لوبغاړي منډي وایي نو یو ټیسټ کولای شي او په ډیولپمنٹ سټیج کې یعنی په کورنی کرکټ کې یو یو ټیسټ کلم د دې معیار باید نه یسي څوک دې په انتخاب سي څوک دې په ډراپ سي موږ ډیر شایدان کدی دی اوس یو دغه یو ټیسټ اوسې دو چې د دې لوبغاړو پورې داسې دا یو ټیسټ خلکو پاس نک نو او ټول د دې لوبغاړو پاس نک چې هو په 3D کې ډیر زیات پرفارمنس کړی دی او اکثریت لوبغاړي چې دی په شپاړس شپک کې درې دیلی په شپاړس و کې درې دیلی ان دوه درې منډې پاتې دي چې دی په دې یو ټیسټ کې پاس شي که بیا دا ډیره سیریس خبره نو د نېشنل ټیم د پاره ولې نسته نو د دې شیان دي چې دا شیان باید ونسی ډیر سیدا تر ډیر حد پورې خیټالوجي باید ونسی هر شی باید سره کم نړیوال کې سره کم نور دنیا زی هغه سی باید منګ بلار سو او د یو ټیسټ په صحیح معنی او صحیح مطلب باندې باید ځان پوه کړو یو یو ټیسټ کلم د دې د پاره نه ده یو فزیکی عمل ده چې یو لوبغاړی دی په ډراپ سی
د دې سیالي وصول څنګه دی یو لوبغاړی څو لوبي کوي او تر کومې نیټې پورې به دا سیالي دوام لري
د دې سیالي وصول څه دي چار لوبغاړی لبل لوبغاړی سره دوه لوبې کوي یعنی ټول شپږ لوبې هره لوبډله کوي مخکې لدی چې فاینل ته لاړه شي او دغه سیالۍ په دریم اګست باندې روزنیز کیمپ پیل کیږي چې یوه اونۍ روزنیز کیمپ ده او بیا په لسم اګست باندې له خیر سره لومړۍ سیالۍ ده نو شلم سپتمبر پورې بل خیر سره دغه سیالۍ دوام کوي
خلک نیوکه کوي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ کم دی حتی راشد خان هم په څو مرکو کې ویل دي چې زموږ د کورنۍ کرکټ کوالټي کمزوري ده الته څه شی بولي
رښتیا هم د نور نړۍ کوګورو کغه انډیا ته مثال لا واخلی استرالیا او انګلند او دار واخلی خو خودی کې شک نشته شي کورنۍ کرکټ به موږ نه پیوړی د کې شک نشته دا دغه موږ سہولیات او موږ امکانات دي د موږ د شي پس کلاس او هغه ته کوګور اندو شي ډیر ګراوندونه موږ نه لرو ډیر لوبغالي موږ نه لرو شي دی جوګه وسی چې موږ د پس کلاس یالي یالي سی اس یالي د غلطه وکړی سو ای وغه تستون زده دا خو موږ ورته خپل امکانات برابر کړو تر د امکان تر بری د موږ هڅه کوچ کورنۍ کرکټ ډیر سکل اوس دوه ټورنمنټ کیږي د پس کلاس او د شمول باندې نو زه فکر کوم چې څوک چې په افغانستان کې دلته یو د معلومات کې چې موږ کورنۍ کرکټ لپخانه څومره خسوي دا څومره ډیر سوي دا بل کال تل لدین هم ډیر پلان د خیر سره چې لاوس موږ په پلانینګ باندې لګیایو کچې ته موږ ګورو رښتیا هم بشتن زاینه د موږ خنډي چې دا غیر لپاره داس کسان پکار دي چې ډیر وړ او تکړه خلک په دغه برخه کې تجربه ولري چې متاسفانه د موږ په هیواد کې نشته نو بشتن زاینه ته بیلابیل خاورې پکار دي او دغه وړ او تکړه خلک ته پکار دي کیوریټران پکار دي چې وګړي دغه بشتن زاینه او لوبغالو باندې خپل خپل ځانګړي تجربه دي برخه کې لري چې هغه پس کلاس ته لیس ا ته یا شپږیز ته شلوریز فارمټ ته ډیر روز فارمټ ته د ټول تخپل خپل بشتن زاینه باید جوړ کی نو د سره د موږ کورنۍ کرکټ لا پیوړی کېدلی شي خو زه د پټار سره ویل سم چې نور کلو پرتل باندې کورنۍ کرکټ کال تر بل ډیریږي او خکېږي ان شاء الله
احمد صاحب کپ یاد مو وی راشد خان څو څو ځل په خپل مرکو کې د افغانستان کورنۍ کرکټ ته ویل دي چې دا کیفیت کمزورې ده د غراز کم هم ده څنګه سمې ده شي د کورنۍ کرکټ
ګوره کې کورنۍ کرکټ ته موږ وګورو یو کلب کرکټ ته موږ درې میشه ورکو کدی سی رازو نو معیار کچې ته موږ معیار جو دی ډومیسټک جوړو موږ لوبډالو ته باید ډیر زیات میچونه ورکو په خاصه توګه چې زه بار بار زون یادوم او د زون په اهمیت باندې غږیږم زونونه بیرته باید په حال سي هر زون باید انډر 19 ټیم ولري خپل سینیر ټیم ولري دیتا د ډیولپمنټ پروګرامونه د ټول کال د پاره ولري همدغه ټول لوبغاړي چې د زون ټیم ته انتخابيږي هغه باید سده کانټراکټ ولري هغه باید ریګولر ان روزانه از ا پروفیشنل یو مسلکی کرکټر په شکل باندې ټول اورس کرکټ په خپل زون کې تر سره کی نو بیا وسیده د موږ کورونه کرکټ سیده تر یو حد پورې ډیر خکېږي او لوبغاړي به معیاري کیږي او یو ټیسټ به هم نه پیل کی نو دا شیان نستا د موږ هر وخت سیده هر یو فرست کلاس ته هر وخت یو نوې لوبډله انتخابيږي هر لیست ته هم یو نوې لوبډله انتخابيږي هر 3D ته هم یو نوې لوبډله انتخابيږي کلاند دی گری 2 دی گری 1 لوبډله انتخابي کی سیده خو د مونږ د زون لوبډله د ریجن لوبډله باید یو لوبډله لدی نه په کال کې یو یو یا دوه لوبغاړي ډراپ سي یو یو دوه لوبغاړي باید د کی انتخاب سي د سینې سي روزانه مونږ هر کال او د هر ټورنمنت لپاره د زون لوبډله چې د نیمه جوړو نو دا غو مشکلات سي د مونږ سره مخ کیږو د مونږ ډومیسټک مارکی گینه تر سو پورې سي ډومیسټک ته مونږ ایچ پی پی پلانز د زون د لوبډله لپاره د سینیر جونیر لوبډله لپاره ونه لرو مونږ به هم دغه شکل باندې انډر 19 هم صحیح نه انتخابيږي ایمرجینګ به هم صحیح نه انتخابيږي د زون لوبډله سیدا کمیاري نه وي د مونږ نېشنل ټیم به هم معیاري نه وي
کا د شفیق غفاری او نور لوبغاړو په چیرې لوبغاړي په فرست کلاس یالو کې ونه لوبول شي دوی نور څه شي باید وکړي دا د دې لوبغاړو د استعدادونو ختمول نه دي
یوازې شفیق غفاری دا نور هم ډیر مستعد لوبغاړي پاتې شوی دي او هغه یو یو پیل کړي و چې په ریګه ډیر نمونه اخیستلای سم خو د سنی چې نمونه نه پاتې کابد محمدی وګورو دلاغه وګورو طارق ستانګزای وګورو مثال خبرې خیر محمد الک وګورو نور ډیر پیوړي لوبغاړي نور هم یا اکبر مسازه وګورو خای نمونه لمانه ټول مات اوس پیاد نیوی حکومت نه پاتې سي نو ډیر مستعد لوبغاړي پاتې سوي دي خو زه به دا وایم چې دوی ته وخت ورکول سوی او کافي ډیر وخت ورکول سوی چې یو کی یو پریکټس پلو کی دا هم یو غوښتنه ده او دا غوښتنه باید پالیسی خو یو ورچ یو کی فیل سل بیا موږ ورته وخت ورکو دومزلی موږ ورته وخت ورکو په هغه کې بیا هم ناکام سل نو موږ ګورو نو غواړو چې دغه استعدادونه له لاسه ورکو او ما په خپل نظر باندې دغه استعدادونه ته باید حتما موږ چانس برابر کو ګورو هر ممکنه لار لټو کو سی چې بل چانس ورته ورکو کوشش دا کو لګي سره په خبرو کې چې څنګه وکول شي چې دغه استعدادونه ځای نشي
احمد صاحب څو خړان د عثمان غنی د کرکټ بورډ پریکړې وننګول او تیر ورځ شفیق الله غفاری د ناهلې پوسټ کړو دغه راز غن نور کورنۍ لوبغاړو هم دا کار کړو د دې لوبغاړو آینده به څنګه کیږي
لوبغاړي باید د زیات ناهلې نسی د لوبغاړي په ځون کې کته پورته راځي او دغه شیانو تاسو له دغه وړو وړو شیانو ول وژنه لوبغاړي به زارکیږي د کرکټ بورډ پام پکار ده دته یو صحیح یو مسلکی دسی یو سټرکچر د ډومېسټک کرکټ د پاره پکار ده په یو ټیسټ باندې بیرته نظر ثانی پکار ده او ډیر په سړو مغزو سره کارونه پکار دي څنګه کولای شي په دسی حالاتو کې لوبغاړو ته फायदा ورسیږي بهترین لیدرشپ دا داسې خلک راپورته کې خلک باید ونه غورځي خاص توګه لوبغاړي باید ناهلی نسی او لوبغاړو لپاره باید منظم پروګرامونه ډیزاین شي چې لوبغاړي تشویق شي په افغانستان کې پاتې شي او افغانستان لپاره کرکټ کې پاینده کې
د ونیزی سپورتي خبرونه درنو مینوالو د دیونه مطالب هم دومره و تربیامو په لوی لاس پارم